آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو په افغانستان کې د خزو د حقونو په اړه خپل نظرونه راته څرګند کړي دي زینو بیا په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسي غونډې په اړه راته ویل دي نور پیغامونه هم شته په دې وروسته کې په افغانستان کې د پولیو د دریو مثبت پیښو راپور ورکړل شو چې ورسره په دغه کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 200 ته ورسید دا چې د پولیو یاد ماشومان د ګزړن د پیښو د زیاتېدو عوامل سي دی اړه درته د پولیو د یو متخصص نظر هم لرو لغسر مرکه شوی د خبرونه په وروسته شیبو کې د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه هم هېروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
زه نعمت الله تاسو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم زابل ولایت مې مسیج پرېښید زما یو نظر ده هغه ده چې دا ټول خلک امریکایان دي کروسان دي له موږ سره هیڅ دوستي نه لري هر څوک خپلو ګټو ته ژمن دي نو د روسیې ګټې په افغانستان کې دا دي چې تر څو له یو نو لانوا وسه افغانستان خپل کنټرول لاندې راولي او هغه د ځان لپاره مستخر کې پر طالبان باندې یو نو لانوا وسه هغه داسې څه وکړي چې هغه د دې ګټو ته وفادار پاتې شي فکر نه کوم په اوس موجوده سیاست کې چې د روسیې د تاوان وي ځکه دوی غواړي چې طالبان ته د امریکا په مقابل کې ځان نږدې کړي هغه وینم چې نږدې کړی یم ده داسې څه نه څه له اوسه بیریږي او هغه په اعلانیه باندې په رسمیت نه پیژني دغه بېله خبره ده خو هڅه کوي تر څو خپل استمرار په افغانستان باندې د امریکا په مقابل کې یا د داسې هغه افغانستان بلکم ګاونډای د پاکستان څنګه د امریکای د پرو په درد دغه په مقابل کې د سیاست افغانستان د پرزید جوړ کې
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو څنګه ورور جوړې په خیرش په ورځ په خیر جه خیر جه نصیب سه دغه د شوزو د حقوق پر برابر مر د نړیوال صدا دغه کوچی نړیوال زمج افغانستان په شوزو کار نه لري د نور نړی د بشر وژنې مخنیوي جوکه نو د افغانستان شذ ان شاء الله هغه کم قانون چې دی هغه الله جل جلاله کم څه فرمایلی چې موږ هغه حقوق ورکو نور بلابود حقوق موږ نور کو
السلام علیکم شیر محمد وزیرایم ما سلامونه د ازادي کارکونکو او اوریدونکو ټول ته ورسی دا موضوع دی خدو چې تاسو وایي یا د دولت دی وایي چې د حق محکمې ته دی دا موضوع وړاندې کوي د اپارټایډ خبره خونیش کېدلای ولی د افغانستان کې ګوره خدي ډاکټرانو فعال دي کار کوي پولیس کار کوي مثلا په ځینو نورو موسساتو کې کار کوي دا خو موضوع خو بیخي نشي کولای یو څه مشکل دی مکتب بی دا حل کیږي او دا خو به محکمه هم هیڅ فکر نه کوم په دې مورد کې بده تصمیم ونیسي دا یو داسې خبره ده چې کل د ځینې مخالفین د امارات یا د طالبانو دغه یو په وسیله د عربي شکل باندې دی دا د خود موضوع استعمالوي نور خو داسې کوم مشکل دی نه لري چې په امارات ته دی ګوته ونیسي چې دا مشکل لري یا دا اوس نور شی نشته فقط دغه موضوع باندې دی یو خپل غو خای خو جوړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم از ما یو دا پیغام دی خو افغانانو ته چې دی په خارج کې گزاره کوي هغه ته دا پیغام دی چې دی باید د خپل دیواد تصویر و نور خارجان ته مثبت ښکارا کی دا سی کار ونه کی چې په هغه سره د هیواد رنگ بد سی او سپکاوی وسی اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دی په ایران کې کومه غلطي کړې ده دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی او پاتاسو د چیر جمهوریت کسان چې تللی دي هلته دی داسې یو تصویر نه کې ښکاره چې د افغانستان رنګ چې پښه سي بس الکان رخصي او دا وکړي جاپانیان رخصي الکان رخصي زه په دا ویډیو کې وینم نو خود به د یو هیواد خلک د یو هیواد حکومت په خود را ولاړیږي چې هغه د خپل واده سو وشړي. کچیر زموږ کور ته یو میلمه راسي او هغه یو غلط حرکت کوي نو موږ د میلمه په کور کې څه وخت نه پریږدو. نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل واد کې داسې سړی نه پریږدي چې هغه ودې ته ضرر ورسوي. مننه، خیر یاست.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان آزادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارده چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او سانسور او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې منع ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بربر تکراریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکونکو ته جو څو خبرې کول غواړم. زمنګ په افغانستان کې زمنګ د سه افغانان دي چې یو بل سره جکم دی په سل کم پلانو باندې جکم دی دونه کوي، او مثلا یو ورور دی او خپل کار او کسب کوي، او دا په شیشا جکم دی ور سره تلاوتونه کوي او بد حالونه کوي، او بیا کم نے بے بل رو رہتا ہے بچی پہ چپڑ وہی آئی یا بہت پنجہ اور تک دغیسان پہ مہام کچھ دا دغیسان پھر تڑتا اسی پہ دغیسان مانے شروع رہتا ہوتا خکار ہونے کے آگا چکم دے وہی چیارا یہ ماتا کالی د سکړه هغه سکړه نو به پر ټیبل رور چې کوم دی راشه شیاره وای ما خو چې کوم دی او ویلی وای دا پیدا کار به وینځ کړی. نو دا سي کارونه چې کوم دی افغانانو شروع کړی دي او یو بل سره جګړې جنگونه کوي، او دا ښه کار نه دی چې ملامتیا چې کوم دی بیرته بیا په بېګونه احسان باندې کوي. هغه احسان چې کومې شکرونه وغږي که نه کنځاګانې وکړي د ده په مخامخ، بیا د ده په مخامخ بل رور ولګېږي یا ملګري د ده ماشومانو ته کنځاګانو کې په سپړ وي چې داسې وي هغه بېرته راشي یو ولوي دا خو چې کوم دی ما به څه ویلي. نو دغسې تلاوتونه او شکرونه او حقیقتي وینا زړه چودنې کارونه شروع دي په افغانستان کې. نو که چېرته دغسې تکرار د افغانانو ته وشي نو ډېره به ښه وي چې اصلاح شي د افغانان، او په دغسې تعلق سره چې کوم دی د خلکو زړونه ازاروي او خلک په عذابوي په سل لکم ته پلانونو باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دوستا سازاده کوم چینل چې دا نړیوال چینل ده، او د نړۍ داری ګورنا دي ته بچ هر یو زنده سر چې دا مثال په توګه چاغه انسانان دي هغه کولای شي چې دې ته میسج وکاندي او خپل ارزونه او خپل پښتنه ورسره خپل نظر شریک کا. یعنی حال کې دې شي چې کوم کس یا د کوم نفر کدای شي جواب مثبت وخیږي او ښه پایلې ولري. مننه د ستاسو د ازادي راډیو د کارکونکو او د مدیرانو څخه په ډېر درنښت او په احترام سره.
السلام علیکم ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې جوړو سات جمیل اتن زما یو لاندې نظر دا دی روسیه باید افغانستان د مرزونو کم روابط چې د مسایګانو سره دي هغه باید په نظر کې په پام کې ونیسي، او ډیره حمایه د اوسني حکومت څخه وکړي، او هغه حمایه باید په مالی لګښتونو باندې وي. دا تعهد وکړي د روسیې ځواکونو سره چې ستاسو قلمرو ته د افغانستان څخه کوم مشکل یا ستونزه نه وړاندې کیږي. مفت خو هیڅ کار هم نه کیږي په دې خاطر چې په دې کې لګښتونو ته ضرورت دی، نظامي ترمینګونو ته ضرورت دی، پولې په ساتلو کې دواړه خواوې باید
او ریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د غوستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي پر د غوست سپارښتنه باندې غوږ کېږدي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تازه د پولیو یا د ماشومانو د ګزند 3 پیښې په هلمند او کندهار کې رامنځته شوې دي. پولیو څه ډول ناروغي ده ولی د پیښو شمیر سږ کال زیات شوی. په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمد زئی د پولیو د متخصص سید کمال شاه نظر پوښتلی دی.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر وو او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو یوې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې روسي کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوې دي، هلته خلک نشي کولای چې په خاطر باندې لاسرسي ورته پیدا کړي. تم دې پیښو زیاتې دو عوامل مونږ ورته د کمپاین ویلو شکه نشته، ځینې نور عوامل چې دي سبب ګرځېدلې دي شالته دې پیښې زیاتې شي.
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه تر سره کېدل، کوم په واکسین اته ماشومانو ته رسیده. خدای یو ځینې لامل نه دی، لامل خو تاسو دی وایرس د خپرېدل سي ادامه لري. تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې اته ماشومان ځینې متضرر دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. همدا علتونه ایدا دي سمته خلکو ته د پولیو ماشومان واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. البته واکسین ته موږ د کور په کور کمپاین کول هم د سپډر څخه کیفیت کمپاینونه نه دي تر سره سوي، په خو کې هم او د ورسوي کې هم تر سره کېدل دي. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوی ته مرتیا لري چې دوی په پوسیبل دي ناروغي په ازرارو باندې او واکسین په ګټو نو هم ته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاسې د پوهاوی چې تاسو ویلي دا ډیر وخت ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کیږي، په خا باندې باندې د پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړ شوی دی کنه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي د لایشي څکه په هواي خ نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لاره یا د مساجدو لاره دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غو نول کوم لاره چي دي.
ما د په هواي په کم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزه نه سي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ته اړتیا لري چې د خلکو خلک له هغه لاره خبر کې چې دوی ته د منلو وړ دي، نو ته به هغه لارې چارې کاروي بیا به تر خلکو ځان رسوي. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوي چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په ازرارو یې پوه کړي د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي، نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیایي دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي، نو په داسې ترتیب سره دا نه شکه دی چې کله دی عامه پوهاوی پروګرام شروع کړي دي ته وخت اړتیا وي هغه کله بریالیتوب ته ورسیږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروسته اقدام چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري شوی دی، ډیری شمېر کورنۍ دي چې هغه سرپرستانه لري یا نارینه نشته ده، هغه خپل اولادونه نشي کولای چې تر مسجدونو تر جماعتونو دی بوزي. دا کور په کور کمپاین یا کور په کور د واکسین نه تطبیق دل د خپل څومره د دې عمل کې دلی شي چې د پیښې نور زیات شي، خلک د نور وروسته پاتې شي. ځکه په افغانستان کې بلا بلا عمل دي خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوی دي، تر مسجد ته بده دی وړل څومره سختي ورته.
زه خو کدي شي سره په افغانستان کې د پولیو کور کور کمپاین کلونه تطبیق شوی دی. په کلونو کې کمی ادارې سپدې کې ښکېل دي هغه نه دي ونه کولای شوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم مسایل ستونزه ده خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي، خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي څه تغییر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نه شته نو د پولیو ناروغۍ له منځه نه شي وړل کېدای.
د پولیو د ناروغیو متخصص کمال شاه و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر څلور سو شل دوا ویشت یوولس څلر ویش پنځه سو یو.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمرو هډی کې گیر کې شپر و شپر شپاج شپر نه او یو و پنځه دوه یو ځل به هم شمیره درته وام. شپر و شپر شپاج شپر نه یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بيدرک شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګاره ایسته بیر نادره کده او د 213 کابل د قسمه کده او د چاوی بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې اېشي دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای شي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچيري کم څوک د کوم ماشوم انجلی په لټه کې وي وکولای شي داغه سره اړیکه ونیسي. خو کداغه ګران رور پراتلونګه کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې دغه انجلی نوم مشته ذکر کړي نو ډیر به شي. مننه. دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 00 درنوي و و څلور یو و ات دوا شپږ و. شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و و څلور یو و ات دوا شپږ و.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوري دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوبه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادره کسوي دي، د پاره څخه بدې سوي دي. نو د مهرباني لمخې دي هر مسلمان ورور ته کوي چیرې معلومات وي نو زموږ سره دي په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003. یو واري بیا 0301003. نو د مهرباني لمخ هر مؤمن مسلمان ورور ته معلوماتي مهرباني دی وکړي مر سره د پدال شمار اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو زما د اکازي د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کال کې جوړ کړی که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړی یا د ژوند کې کوز د مورته کړی ده که ار چاته معلومات یا د مړی یا د ژوند د شځه د پلا پر کور پاته ده مشته دي په دغه شمیره معلومات راک په ټول نړۍ کې ار چاته معلومات سپاره بیا نجر شل څلور سو دوه بیا بل نمبر دی 0 2 3 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالی باجلیل کلی بالا ورور چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکام لسید هر چاته ورور معلومات دی ورور په کارچا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ. علامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړې، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي 5 1 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درنوي 5 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موجوده لیدلې یا اتمي زموږ سره معلومات شریکې، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولا عالم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلې یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 0 0 5 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم: 0 0 5 1 4 1 8 2. په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 0 0 5 8 4 0 1 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ به یاست. روزما یو ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاز خنه درکسه وي. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 5. شمیره یې ور بیا وایم: 0 0 9 1 9 2 5. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. ډیره زیاته مننه زل علا لونین د هلمون ولایت سنگین ولسوالی سستا سره د واتس اپ پر یک واسلیبا زمج د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره در کسوي یعنی دا سند چې دی یو سفر یی د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پرې نه در کسوي دي او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک دا سلری هم نه کدی خپل زما ژغه اوري یا د ملګری زما یو ژغه اوري او دا مور پلار دي سخت در پس خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه ک ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکد یو مرګ وجبن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خماخه نو د ځان سره به دی څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي ما تراله بل ورځ پښنیاد وکي ډیر سخت تر سخه خپه دي او ډیر سخت در پسی زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چار چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 0 0 9 3 یہ واری بیا 0 0 3 0 0 0 9 3
د ازادي ملمه
سلامونه اسمت ساروان يم د ازادي راديو له ملمه سره خلکوم زموش ملمه په اټومي فزیکي ډاکټرالري نن سبا د جرمني په یو په هنتون کې د تدریس ترڅنګ ل بیلا بیلو په هنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي ډاکټر محمد تنها یادوم چې په ديار له سبا د شپېتم مریض کال د غزنی په اندړو کې سي شتلې ده ل سلام کلام روسته مې ورڅخه و غشتل چې د شوان د لمړی کلونو او زدکړو په اړه راته ووایي
نه نه زدکړې مې چوند ما پلار دینی عالم وو یا په اصطلاح مولوی وو نو ما دینی زدکړې اول د پلار سره کړې دي کور کې بیا مدرسې ته ستللم نو هغه ابتدایي زدکړې تر شپږم ټولګي پورې ما په سری خوانځي کې نه دي کړې په مدرسه کې می درس ویل چې هغه یو برخه په کور کې می د پلار سره ویل یو برخه می په مدرسه کې ویل بیا په کابل کې پسې را لوي سویم البته مدرسې او برخه می په کابل کې ویل ده ډیره برخه بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځل راغی نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمه د خلیل الله خلیلی لیسې ته وم صنف ته شامل سوم البته ما د سوي امتحان ورکولته یو لس کلن وم چې بیا وم صنف کې ونیولم نو بیا مې استری خوانځای لا مغه وم صنف نه دغه سپسې پیل کو آین تر یو لسم پورې بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې تر بدل سوم چې د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې نو بیا الته یو لسم په ادولسن تر منځ یو وړه وقفه و بیا مې هلته مدرسه چونای ما درسونه نیمګړی پاته و بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل او دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې
بله تنها صاحب مخکتر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته وویست د مدرسې د دورې راته وویست هغه دوره څنګه وه څه خاطرې لرې ترې
ولا مدرسة دورة لكن نور طول دوري خبلي مثبتة أو منفي خاطرية أو مثبتة أو منفي أرخونا لري يو مثبت أرخ شي ألتا هو غداو جدا درسونو كي وقفايت وقت نرامنس كيدا وستادانا مشب مدرسة كي عزير وي نو دي خوانزي بيادة سيو جي كلب أستاد يا چرت كار دلود يا با راتو كم براتو يا با نراتو يا با ماش كفايت نكول بعد مدرسه استادان با مدرسه که موجود و که یو نو بل بایو که بل نو بل بایو نو منفی ارخونه بایم داو چه مثلا موگ چه ما شما نو باید کرو تطلالی وای رودهیم را طوله کری وای ده خلقو ده کرونو نه او دا یو دول وان سوالگری ده او اغایزت نفس ده ما شم پا اغا کچینی والی که ما تول او دا غسی خلقو کورونو تلی گل چی دوڑی راوڑ مدرسی تا تالیبی امو یا چڑی نو خلقو باندسی پس پک استرگ کتل چی دا خونو چڑیان دی دا دمو پا دوڑی باندی رالو ایگی نو داغای اغا منفیار خونمو
مدرسو پا آره ویل کیشی البته داشای پا شوانزیو که همستا چی استادان بد برخورد کی زیگ برخورد که وی و حل تکول وی او دا عموما ویل کیږي چې انسان په روحیاتو باندې منفی تاثیر لري تاسو هم دغه څه تجربه لري یو کنه
او بالکل دا یو د عام هغه انګریزي چورته وای انریټن رول یا نالیکل قانون دی چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي خو متاسفانه کله چې ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهلې کول البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و خو مدرسو کې متاسفانه اوس هم چې زه خبرېږم دا د وهلو او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي ضربه یعنی وهل دي ووها تا ووهل ما ووهله بل ووهل یعنی دا کولی شئ کتبه وایي کیدای شي کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي او دا یو ډول د روب و داب و دیکتاتورشیپ و دی خپل قدرت دی تمرین ده پاره تا طول معصر لاره و نو دا شایسته متاسفانه
کله چه بیا تاسی لغزنی و لاره کابل تا و شوانزی تا داخل شوی تابن چه درسونو دیر متفاوت و تاسی یو چه ویل دلتا بل چه شول نو آغا اول کلونو در تا سخت نو و تا دی جبی مشکل با ما هم شاید در لود کنه
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ اما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دیني علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دیني علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي ډېر به پوښتنې هم نه کوي حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوتی یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و بیا تر څو ورڅخه فارغېدم خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی
وسته په هانتون راته وس په هانتون تاسو چې بیولوژي مخ شو داسې معلومی چې لا پایلا مهم ساينس خو شو
او بیولوژي د څه شوی چې راول ودل چې زسم تولاړه مې نه په مجموع کې طبي علوم ساتو نو ما ته ډیر جذاب کارسو خود ما ډیر علاقه ته فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو ک تاسو پیادی او یایې مکلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي یو د کابل رادیو او یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایو هم فکر کوم د ایران غږ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې وا هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلاند وړانګې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلان دی خو به کې ډیره رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلاند وړانګ پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کې دوی چې د تسل لیزر رامنځته شوی چې سطحه پرې کوي نو ما ته دا ډیره جالبه او جالبه په دی و چې آلته خود جګړې ماحول ټوپک او چاړو او هل غټ کول نو ما ویل چې دا چې د تاسو چاړو هم نه ټوپک هم نه چي هم نه او په سولې ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کې دی خیر د کار د پاره مثلا شیشه غواړي پرې کې یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو وراو تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کې نو دا یو ډول د ساينس سولې ایز اړخومات ډیر جذاب وو زه سم تولاړه خوانځي ته ما د موږ استاد د فزیک څوک بسم الله خان نومیدو که ژوندۍ خدای دې عمر ورې کې مړی خدای دې او بکی ډیر ښه انسان او ماته ما پښتنه نو که چې استاد همیشه به ماته وخت راکو چې پښتنه وکم بیا به ماته همیشه له ټوک او له محبت مې چې او چلی پرسون نه دوري یعنی همیشه به مان پښتنه کوي ځکه ما ډیر پښتنه کوي به ماته ول چې چلی ځکه چې د پیډز له مدرسې راغله به ماته ول چې دغه مرته چې د ځلاند وړانګې دغه پروګرام ما واوریدو او دغه سی یو لیزر کشف شوی دا به د کوم مسلک مربوطی بیا دا ویل چې دا خو فزیک ته کنه اندازه چې درته لګیایم دا موضوع ده او کته غواړي چې ساينس کې مخته ولاړ شي نو فزیک سره تا بیا نو هغه علاقه د ما او د هغه پروګرام او دغه پښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلی دونکو ملګرتیا سره شروع وسوله ما ساينس پانځه لوسته ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازمینه ورکړ خپل انتخاب هم ساينس وکړ هم دوستانو ډیرو خپل خپلوانو اته پلان مې خدایو بخي خو علاقه درلود چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ول ولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکومت ما خسته و د وخت لور زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر وسه پوری د ما سره ستا په هغه حکم کې قاتل لیکل شوی چې مذکور ماسل د ساينس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څو وخت چې زه له ساينس نه تبدیل نه سم بیا ساينس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت یو څنګه اوس خپل پانځي ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1999 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه د چاغی سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن پولی ته چیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږیدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډیر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او د کیسه ټول ماته او ډول د څه کار سره چې څوک باید چې په دیاړه باندې په افغانستان کې هم پوسی متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ څوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دیاړه باندې نه و چې مرکه ورسره سره ټول مرکه چې ما اوریدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به شپړل کېدی
نو فکرم نکاو چې په افغانستان کې تاسو اټومي فزیک ولې په افغانستان کې شرایط نشته چې ډیر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدایو به کې ما مور واغې ماته ویل چې دغه شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواده او خبرېرو مسایل تر ما سره ډیر ښه خلاصې ده. نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوي؟ بیا به ما ته ویل چې زه دنیا په امید خوړل شوی ده کېدای شي او څه وشي. نو او رښتیا ما مغز په امید خوړل شوی او دغسې حالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یاد شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیع خبره ده محصلی دوره که زکت دیری، خو دو کسی ریری جالب دی. آقا داده چی اول من خود چی جگره در کابل در کورونای جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ آرامی سوی و مو چی پانتون تولارو. نو مگا همیشه دا فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو وار خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند و پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د دا سویچ نه را ایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدای شي یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم را ایستلي وو چې چېرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړو. دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره تلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یې یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نسبونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو، لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود،
چې کمپیوټر صاحب استاد براتو تدریس به راکول درس به راکول خو موږ نه پیدو چې کمپیوټر څه رقم شي دی. یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پیدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول سو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول چې ولاړ سو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې ګوم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارتا خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه ځکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو ګیمخانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده. دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعاً موجود نه وو. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوا نه یاداد چې ورتوایي دلته چې ماسټري وکړله بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه منظمه سوه. بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه وو. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم. نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لرئ
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کرتول لري پارټي کول یو ځان ته کرتول لري اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کرتول لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده. اول په پوهاوی پکار ده بیا درناوی. که دغه کار ونکړو ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد.
مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجو لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسې د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا ته نه چې ته څونه د خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی اقتصادی اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10 زره غواړم، هغه به چې نه 15 زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه 9.5 زره سوي، بیا به وایي چې نه 8.5 زره، دغه سمې چنې به ورسره وکړي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاشي کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه، اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه، د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینې مې باید ختم کړي، د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل آزادي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه، په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام او موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوې وه. هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیا یم، که څه هم یورو پی ماشوت نه ور ناخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسه، کوشش وکړي چې ټول راسه، تاسې درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکي.
په دې سربیره فارغ وخت نور په چی شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوسم خو مې لیکنې کوله، سرګرمي وراته پیو شی به مې لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر وا.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلای دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې
د یو نوی راغلی ماجر دپاره ګټل کېږي، هغه د اوږده مهال دپاره ګټه نه کوي. دا فتن به یو څه پیسې وګټي خو اوږده مهال دپاره کریئر کې ګټه نه کوي. د ما خپله شخصي توصیه دا ده چې اول له راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوئ، بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ. ماگارے ماگارے باپا ماگا پا ماگارے مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزرنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
دا تولی خوشحالی دا لرو بر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا سندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو بغیرت پا وفایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو بغیرت پا وفایم جانان بدر توایم
جوند پسر لو ہر مازی گر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا ماگارے ماگارے دا پا ماگا پا ماگارے کبھی زلی کی دس بک میں نئی حسینا ایک کلی ماں چبینا
جانان ساد پار بشم چولا مینا مینا سمایا رنیا سینا
کبھی زلی کی دس بک میں نئی حسینا ایک کلی ماں چبینا
جانان ساد پار بشم چولا مینا مینا سمایا رنیا سینا
سما ہوں ساد وادہ دل بر دی مبارک
مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه شاندلی بنیم پزڑ باندے ستیم
جانان شاکر دے بتا